څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کور بیم. په تخنیکي برخه کې میر احمد ساپی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته کابل ته ورځو. هلته د اور لګېدو له یوې پیښې تاسو خبر وو چې په لسګونو کسانې ټپیان کړي او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وی په کابل ښار کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت وی په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې لسګونه دولت ضد وسلوال وژل شوي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوریې او ترکیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي دي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دا اور په عبدالحق څلورلارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګېد او وروسته بیا نږدې ودانیو ته خپور شو. د روغتیا د وزارت ویاند وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زخمی شدن، سه تن هم شهید شدن، زخمی به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن. قبل از ریسک 6 تن از نیروی مجموعه بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان، اینا وضعیتشان وخیمه.
د کابل پولیس ویلی دی چې د اور لګیدنې د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او نهه څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دا عملیات د قندهار، ننګرهار، فاریاب، پکتیکا، پکتیا، غزنی او دایکندي ولایتونو په ګډون په یولسو ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي یوازې د قندهار په خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په شمول پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې د دې عملیاتو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا اورزګان سیمه ایز مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسټه په نښه شوې چې له امله شپږ سرتیري ټپیان شوي. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قومندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو تیر شپه د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې هغه مهال برید وکړ چې بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کول. نوموړی وایي له بهرنیو ځواکونو څخه دغه پوسته په خطا کې لګېدلې ده. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ سرپرست هم یاد برید تایید کړی دی خو د مرګ شوبلې پړی څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیه ته به سفر وکړي او له سوریې د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي بولټن په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس د مخنیوي په لارو چارو به هم خبرې وشي. نوموړي ویلي دي چې ترکیه ته په سفر کې به له ده سره د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورډ هم ملګری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې دسمبر میاشت په نولسمه نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دې اعلان د امریکا پوځي مشران او د کانګرس غړي حیران کړي دي. یو نوی نظر پوښتنه کوي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون خپره شوې اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي. په تیرو دوو میاشتو کې د مکرون او د ده د حکومت پر خلاف په پاریس او نورو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې د لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. په نوې نظر پوښتنې کې پنځه اویا په سلو کې برخوالو ویلي چې له حکومت نه ناراضه دي. په اپریل میاشت کې بیا دا فیصدي نهه پنځوس وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پنځه میلیارد ډالرو غوښتل شوې بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د غوښتنې له امله د فدرالي حکومت بودیجه ځنډیدلې ده چې په نتیجه کې د یو شمېر دولتي ادارو چارې درېدلې دي. دیموکراتان چې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت دی د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو مخالفت کوي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې نه زیاتې پیسې نه تصویبوي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو او د راتګ او د نشئ موادو د قاچاق مخنیوی دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي چې مکسیکو به اړ کړي چې پر سرحد د دیوال جوړولو لګښت ورکړي، خو د مکسیکو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګیدو د پیښو د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط مو د نویو احتمالي ائتلافونو نه خبرو. په غزنی کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شوې.
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې شوي دي او بل چې د واکسینونه دي، د خپل واکسینونه سي دي دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې په اړه هم واوري.
بنځو ولایتونو دوه شول سوالوي کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقيږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي.
دا به هم واوري چې سبا د آسیا د فوټبال جام لوبي پیلېږي. په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس وایي د اور لګیدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او 34 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په ډېره ازادي راډیو ته وویل
د اور لګیدو دغه پیښه تیر شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې 34 تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت داندې دښنی وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګیدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګیدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو پلټنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو تر څنګ له سلویښتو ډېر اپارتمانونه سوځېدلي.
تقریبا 43
اپارتمان دغه ور لګیدنه کې 43 اپارتمانونه سوځېدل دي او 3 تنه وژل شوي. همدارنګ وو موټرونه هم سوځېدل دي او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي.
نو موري ویل په خاده مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نه همي حوزې ته نږدې شوي. د کابل په خار کې د اور لګیدو د لومړی پیښنه ده. سمود مخ کې هم د دغه خار په مرکزی برخه کې په یو مارکیټ کې د اور لګیدو لامل دکاندارانو ته ډیر اقتصادي زیانونه رسیدلی وو.
په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د جلال آباد په ښار کې هم نن په یوه ودانۍ کې اور لګیدلی دی. د پیښې په اړه له جلال آباد ښاروال ریاض درمل په ټلیفون را سره دی. درمل صاحب ډېر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
ډېره مننه شیبر صاحب. کور ودان
سلامت. درمل صاحب که لطفا یو څه جزئیات له د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه اور قابو سوی دی او اوس شغلې مړې شوي دي او څه زیان یې اړولی؟
شیبر صاحب دا اور نن سهار د 8:30 بجې شاوخوا کې زموږ جلال آباد په مرکزي ساحه کې چې د ښار برخه ده سپلک فروشی کوسی سره دلته نورمر په نوم باندې په پلازا کې لګیدل او دغه پلازا کې ډیره د کاسمیټکس مواد خرڅیږي او دلیل دا و چې د برق د شاټې د وژنه په زمینه کې ور لګیدل او دا غي نرسته دا ور ټول پلازې ته سرایت وکړي چې شاوخوا 15 منزله ده او ور چې د وست کنټرول لاندې دی اتفایا او د خاروالې کارمندان ټول په ساحه کې هغه وخت نازل دي ور تر کنټرول لاندې راوسته دی او موږ په دې مطمئن یو چې ان شاء الله په یو ساعت کې به کاملا هغه ساحه تخلیه شي او کم زیان چې لري دلته او ځانمن خلک چې دی هغه به پرې خوله شي ساحه ته به نور اضافي ساحه دغې تخلیه وکړي.
د کوم چا د ژوبلېدو خبر لري چې څوک په دې پیښه کې ژوبل شوی زخمی شوی او یا خدای مکړه ژوند دل الله سور کړی؟
خوشبختانه د ژوبلېدو یا د مرګ په خطر اوسه پور نه ده موخترای پورت شوی. بدبختانه چې مالی زیان اوخته دي چون 15 منزل پلازا وا او ډېرې مشکل دا چې زموږ په لوی خارونو کې بلکې د افغانستان په ټولو خارونو کې یو اساسي مشکل دا چې د پلازې مالکان هغه ډېر ابتدایي د دغه ادزان ساتنی مواد چې دی هغه نه ساتي. مثلا د ور مرکول د فار هغه د هرې د بی یا بیرته د پلازې د اگزیټ لارې دا خلک نه ساتي. کوشش کړي چې تر اخیری هدا پورې کولای شي دا مغ خپل ځای نه استفاده وکړي او بیا دغه سي په ایمرجنسي حالاتو کې موږ د فار او اتفای د فار ډیر ځات منی چې موږ هغه ځای ته رسیدګي وکړو او دا خلک چې دی په وخت باندې د بیمال او د ځان نشي دی وژغورو.
درمل سب لدی پی شي ورسته به وس تاسو څه وکړی چې په راتلونکي کې لورته پیښو جلوګيري وشي او خلک وه څه وی چې د ور د وشلو وسایل لزان سره په خپل ودانوي کې ولري؟
شهبر صاحب دا اوس هم موږ د ولایت په مقام کې په همدې باندې چې سبا نه د نظم کمیسیون راوړو یو هیئت د ټول پلازې چې هغه دغه ابتدایي رقمه لري تاسو نه لري د ور مرکول د فارا یا د ایمرجنسي حالات د فارا غبرسي شي او ټول تجدیدي نظارت کوي کو په هاري او باندې دا حتمی کو چې باید په پلازو کې او په خپل دکاني او تجارتي ساحاتو کې چې دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالات د فارا غنسب کی
پوجینو شهرونو کې د کابل په ګډون ل اطفای د خلکو شکایت موجود وي چې په وخت نه رسي او یا شمیر کم دی. په جلال آباد کې تاسو دا ستونزه لري؟
جلال آباد کې خوشبختانه اطفای د په وخت باندې رسیدګي کړي او همچنان د خاروالې کارمندانو په ظرف د په چوند خار داخل ساحه او ډیره ګڼه ګڼه و بیا د دلس دغه کې اطفای رسیدګي کړي او د هغه وخت شروع کړي د تر اوسه پورې لګیا دي ساحه کې کار کوي. د اطفای د پرسونل او دغه د وسایلو څخه خاص څه نشته دي.
ریاض درمل د جلال آباد شاروال ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ولسمشي زو ټاکنو ته د دوو نوماندانو د معرفي کولو ترڅنګ به د محمد حنیف اتمر ل کاندیداتوري هم ملاتړ وکړي. د دغه ائتلاف یو معتبر سرچینه ازادي رادیو ته ویل چې شاید محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دغه ائتلاف د تایید وړ کسان دي. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي محمد محقق د محمد حنیف اتمر لټیم سره کتلی او ډیر ژر به خپل دریس اعلان کړي چې د کوم کاندید حمایت کوي. لکابل ناجا صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په دوهمه ورځ د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف به له دو انتخابونو یا غورویو نه کار واخلي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف نږدې ټولې لارې کارولې او هم به له یو ځانګړي ټکټ نه ملاتړ وکړي او خپله به هم یو انتخاباتي ټکټ جوړ کی چې ډیر ژر به اعلان شي.
بزودی اعلان وشي.
له بلې خوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یوې معتبرې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط تازه د رډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت د بخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ به ملاتړ وکړي. د دغې سرچینې په وینا د ملي امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل او په هند کې د افغانستان بخوانی سفیر شهیده محمد عبدالی د ائتلاف له کاندیدانو شمیرل کیږي. د سرچینې په وینا د افغانستان لوی ملي ائتلاف ممکن دریم انتخاب هم ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو افغانانو جوړ ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کې د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق احدی، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. که څه هم تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو شمیر احتمالي کاندیدانو له هغې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به له دغه ائتلافه بهر پرېکړه وکړي او که نه. خو تر دې وړاندې د ملي جنبش د ګوند بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال او ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک تبارو یو کاندید د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیم ته معرفي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې پروسه تېره ورځ پیل شوه او د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام لومړنی نوماند و چې ځان یې راجستر کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 80 تنو ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل د نوماندۍ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي د دغه ګوند مشر محمد محقق له لورې له بېلابېلو انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند بیان عباس آګا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اکثرو هغو کسانو چې د ټیم په سر کې دي له ښاغلي محقق سره خبرې کړي، خو تر ډیره دغه خبرې اترې له ښاغلي اتمر سره ترسره شوې دي. په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي چې له کوم ټیم سره توافق کیږي او بیا به انتخاباتو کمیسیون کې لوملیکنې ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ځینې سرچینې د ګلبدین حکمتیار له ټاکنیز ټیم سره د ښاغلي محقق د یو ځای کېدو خبر هم ورکړې، خو ښاغلي آګا دغه راپورونه رد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم دغه راپورونه ردوي او وایي تر اوسه د ښاغلي حکمتیار انتخاباتي ټیم په اړه خبرې پای ته نه دي رسیدلې. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته وخت پاتې دی او له ګوندونو پیژندل شویو شخصیتونو سره زموږ خبرې روانې دي او هر کله چې زموږ خبرې پای ته ورسیږي نتیجه به یې له خلکو سره شریکه شي.
ښاغلی حقمل همدارنګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې تر پای ته رسیدو پورې په یو شمېر ټیمونو کې د بدلونونو امکانات هم موجود دي.
په کونړ کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لخوا شاوخوا 1400 غریبو وچکالی ځپلو او د جګړو له امله بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته پیل شوه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
کونړ کې روان المریز کال کې د وچکالۍ له امله د ګڼو دهقانانو کښتونه وسوځېدل. همداراز په سلګونو کورنۍ د جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې چې نن سبا د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د مرستو د ویش لړۍ 13 ورځ د وټپور ولسوالۍ څخه پیل شوه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر غلام علي صبات ازادي راډیو ته وویل:
دغلته مو 800 هغه کورنۍ چې د مختلفو طبي پیښو له امله جامن شوي، وچکالۍ وهلي و، بې ځای شوي او همدارنګه معلول او معیوب او هغه غریبې کورنۍ چې مخکې د ولسوالۍ کمیټې او ګډ ټیمونو سروې کړي وو، هر کور ته مو 50 کیلو وړه او 10 پکټه چاکلیټ فرزاکي دغه مو ته ورکړل. ټول ولایت کې مو 10000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
یو شمیر خلک وایي د مرستو په ویش کې شفافیت نه دی موجود او د مستحقو او اړو خلکو پر ځای مالدارو کسانو ته ورکول کیږي او د غریب په نوم راوستل شوی کومکونه د بډایو کورونو ته ځي. یو تن وایي:
نوم یې امین اولاد، ورور دی یګینی کې مخه ته مې د ولسوالۍ مخه ته مزمه کې دا واده ورېده. یو دیقان سړی مرور نه شهید شو، په خپل د پردی کوټه کې ناس يم، د هغه غرنره کوشم نه مې څوک ولاک، یو غوسه پوریا مې مستحق د دې شګونیم. وچکا قالین دا جوار موار لالار سے ختم کر ما سا پا دیر بوری دا 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 سلور بوری جوار کلی او دی جگینی که نمی مالک لیکی رو را نمی خکای نمی دی جگینی که ولسوال سیب دا می دا دو دری ریزی وکلم سوک می نغگ او ری نخکای نبات
دا مرستو دا ویش مسئول شا ولی خان سالار زیوائی دوی دا کلی علماء و سپینگیرو او قومی مشرانو تا واک ورکڑی وچی پا کلی کی کم معلول غریب بے سرپرست بے کورشو او وچکالی زپلی وی نمونه دوی تا ورکړي
دو دین هم دا ژمنه واغسته چې تاسو به په دغه برخه کې عدالت تامینوي هغه سوچ غریب دی مسایق دی دغه توزیع به د قوم یا به نورو اړیکو بنئ په کلیوالي سیستم بنئ بلکې هغه څوک به چې ترجیح ورکړي چې هغه دلته واقعا تاسو ګوري یا چې څه دی غریب دی
هغه وایي بیا هم کوښښ کوي چې که چیرته د کوم غریب او مجبور کس پر ځای د بل چا نوم لیکل شوی وي دوی به یې له لیست لرې او مستحق کس ته به مواد ورکړي
کاهیان داسې کسان چې هغه د دې مستحق نه وي او راغلی وي بیا هم دغه موساد کولی شي د اداره کولی شي چې دغه دغه سهم نه لري کې بل چا دی غریب ته ورکړي زمونږ غوښتنه بیا هم د ټولو ورونو مشرانو نه داده چې راځي دغه ټولې توزیګانې چې دلته کیږي د کد شپول موس یا د نور موسونه دا به په شفاف او رونتیا ته سره شي او حق اقدار ته وسپاري
دا یادونه ورده چې په کونړ او دریو ختیځو ولایتونو کې وچکالی د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو او روانو جنگونو زیات خلک زپلی او هر زپل شوی کورنۍ مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په غزنی کې د زیژون پر وخت مور او ماشوم په مړینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکی روغتون په ولادي نسایي څانګه کې له ډاکټرې صفیه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې کوم عوامل د دې سبب شوي ډاکټرې صفیه په ځواب کې وویل
علت دا ده چې اوس د رسنۍ ډېرې شوي دي او بل سي د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت سی بر شپخانه تر از یا چرسیزی دا ډاکټر صاحبان سی دی او قابل صاحبان او نرسان دی ټول ته سی دا به شوخ مشوره ورکوي مشوره ورکوي دی لپاره کې سی مخ کې سی عمل ولري کوچنی پخېټه باندې دی به څلور ملاقات راسي دا دی هغه مند له خاطر دا سی یعنی دی دی صحت خې سم مشکل ونه لري اما هغه مند کې سر درد ولري یا سی د کم خونه یا خو سی معاینات تکمیلیږي هغه کول سی اته ولري راسي اته ځلی کول سی یو شپخانه تر راسي او بل سی دا واکسینونه دی د خپل واکسینونه سی دی دا ډیر زیات غټول لري د خطر سی مور سی دا کله سی واکسین تر راځي دی واکسین سی دا پنځه ځلې کیږي سیال سیال ته واکسین تر راځي اتمن دی سی دا د سی کارکونان سی دی د خبري وسره کوي دی واکسین بره کې کله سی کوچنیان راولي د استفاره سی دا پنځه شپږ واکسین دی سی دا د خطرناکو امراض له خطر دی په وجه باندې سی دی واکسین کیږي د تبیا اگاهي ورکول کیږي او دا بل سی دا فام پلانینګ دا یا تنظیم دی خانواده سی یو مور باید څونه کال باید خپل د ماشومان په منځ کې فاصله ورلري یعنی سی دی حتمان دا ماشوم راوړي دا خبرې چې دی ټول د لاس پلاس سره کیږي او سبب دی کیږي چې د مندو او د کوچنیانو مړینه کمه شوې ده
تاسو ویل چې صحتمند ښځې باید دغه د عمله په وخت کې څلور وارې روغتون ته مراجعه وکړي او راسي او د هغه ښځې چې هغه کم خونه یا مطلب سره درد کیږي یا ناروغانی هغه باید په دغه اته ځلې راسي دی له دې پرته په کور کې باید څه وکړي آیا ښه خوراک نه وکړي نور څه څه شي وکړي
په کور کې دا لاسرسی نه لري اتمی ضروري نه ده چې دی باید غوخه واخلي دی په کور کې اتمن سي د غواله دی غواله شیدو چې استفاده کولای شي لشدو چی لچکی چی استفاده کولای شي لکوچو چی په کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري دی چرګان لاګي چی هم کولای شي استفاده وکي او کدی په کور کې سي د اتمن سي د ترکاری شي سي د دی کری یعنی ډیر اسانه شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي انده دې په کور کې سي دا مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای سي کانګور ولري د دې شیانو چې دا ډېر شیان سي دي ټول په خپل سي دا دې ته ډېر زیات کومک کوي سي دي یو سالم اولاد راوړي او د دې دی وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دې رفس یو یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي
ډاکټر صاحب مو شو تاسو په بداس ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي خواشي دا ورته وي چې موږ دغه شیان نه خوړو مړې نه وي یا د چرګ واګي نه وو یا ځین نور شیان نه وي کنه دا شیان نه وو موږ نه خوړو موږ هم دغه اولادونه راوړو تاسو دغه ذهنیت تاسو څو ډول جواب ورکوي
انګور چې د خپل خواشي سره باید همشه وخت د مور په سترګ ورته وګوري ا دې مور خبرې ته وایي چې وو سیدي تاسو وخت کې چې دغه شیان خو وو خو سده خیر ده دا مو وکړو هغه خو کی خبر دی منی او داد دې خرڅ دی مور دې خو کی سي احترام وسی انګور اټس امکان نه لري وخسلور و دیږي انګور راځي انګورم سي داسې د لکلور کله سي د مصر صرف احترام وکي او دغه خبرې تغوګونی سي او دغه خبرې تر رد جواب ورنکي او سي و سيد مور خو مګرم دا شین به مسرو کو دي سي بازار ته زم دوا اخلم او دا شین به وسرو خرم سي له دوا ول دي شین او چي او اټس کله زه فکر نکوم سي خو بدون او دا تر خواله به دي په منس کې راسي
صفیا د غزنی د ملکی روغتون د ولادی نسای څنګه ډاکټر په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام په لوبي پیل شي په اړه تفصیل لرزوان مراد خبر
د آسیا د فوټبال جام سیالي سبا ته په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي د سګنی کال د فوټبال د آسیا جام مسابقې تر پخوانی او سیالي او پراخي دی او پکې د ګډون کوونکو ټیمونو شمیر څلی رښتو تلور شوې ده ایران ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان هم د ځل د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي د 2015 میلادي کال د آسیا جام استرالیا ګټلو او د سکال په سیالیو کې جاپان تر ټولو مخکښ ټیم بلل کیږي د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا د ایران ټیم هم له هغو ډلو شمیري چې د جام احتمالي ګټونکي ثابتې دي شي په متحده عربی اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام مسابقې په داسې وخت کې کیږي چې په دې سیمه کې سیاسي شخړې هم زیاتې شوې دي متحده عربی اماراتو بحرین او سعودي عربستان په 2014 کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې ختمې کړې دراتونکې 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیوادونه سعودي عربستان او قطر د آسیا د فوټبال جام په سمانه او مسابقو کې په ګروپي لوبو کې لیوبل سره مخامخ کیږي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه غلام حسن خان غیرت کوچای د پوس لسمه ته صرف تماس کوم خپل السلام د افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د پوس په ولایت کې کوچان دغه مشکلات سره مخامخ دي د غلدانی خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر خوښ طلبات دي کې رسیدي د کوچانو چې کوم مالداري په خوښ کې د لالاکت سره مخامخ ده یا هر ورځ د دوی د سلو پسو د هر ورځ د نور زره مساری پر راځي نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی ویني چې هرڅه د مال نه لري نو موږ د ایل له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو لومې مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو غم وخړل سي د موږ د مسیران چې کوم دي نو موږ له دوی نه د ایل له رسې تاسې د نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د دې منافقت او باید د دې مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وګخته وکي او غمه یو خري به سروره نو کوچل غوټ مشکلات سره مخ هم مخکې موږ له تاسې د ایل له رسې موږ د پیغام ور پوري مقامات او مؤمنو مسلمانانو ته ورشي السلام علیکم
د باب غیر سوالات هند غورماش ول سوالی ما راځي درلړ مقام پر وړي شي دي موږ غورماش ول سوالی کې ما چې سا کې راځي اربابان یو اخ خپل وګړي غاوي چې 2000 روپۍ راکې یو ابو جی غنم دي دا درکو ک 2000 روپۍ نه دا موږ مصرف پر کړی نه راکې دغه موږ راځي درلړ مقام پر وړي شي دي د جلند موږ اربابان راکې کاګه کې راکو خپل انجنيران دي راشي پر موږ دی وی شي کنو موږ ته ما چې نه راکې غاوي کیلو درې شي غاوي نیم کیلو درې شي هغه نه راکې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
آزادی رډیو په منځنۍ سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې آزادی رډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د آزادی رډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو په هغه پروګرام کې هم ساسو پرځخ سب شپې پیغامونه خبرو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
ازادي رادیو ته په بیلابلو موضوعاتو کې اس ام اسونه را رسیدلې دي محمد قاسم زواک له هلمند پر اسولې اس ام اس کې لیکلي دي ایران طالبانو ته په جنوب غرب حوزه کې وسلې ورکوي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي خلک نننې ووري ته خوشاله دي چې لدی سره به وچکالي ختم شي یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی غالبا له لوګره اس ام اس راته لیکلی دی او دی لیکي ولسمشر اشرف غنی دې د لوګر د ازري لاره پر دولت مخالفه وسلوالو بند کړي چې امنیت تامین شي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره په جدي شار کې خبرې وکړي. عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلی دی که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي نو له چا سره یې کوي؟ له امریکایانو سره خو یې د ده په وینا خبرې وکړې، نتیجه یې ور نه کړه. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غو راپورونه متل وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبريږي او همدارس کوم مرکه چې په راډیو کې خبرو هغه په پانه کې هم وی پانه کې هم شته او تاسو کول شي چې هغه واوري. څلور بجې او 10 دقیقې شوې لند خبرونه لرسوان مراد څخه.
د افغانستان د امروختیا وزارت وی د کابل د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات خی زیات شي. د دې وزارت وین ازادي راډیو ته ویل په دې پیښه کې درې کسان مړ شوي او د ټپیانو شمیر یې وسلویښتو ته لوړ شوی دی. دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځ په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او 79 نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روزګان سیمه ایز امنیتي مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د پولیسو یو پوسټ په نښه شوی چې له عملی شپږ پولیس ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. یو نوې نظر پښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یو تفصیلي راپور راخلو. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او د لاجوار دولاري د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي د عینکو د مس او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز مهمې پروژې هغه پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجواردو له لارې افغانیس اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړي د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي. خو د چارو ځینې متخصصین بیا وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د امو سیند د حوزې، د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ایزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ایزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو لاری مو که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنت سیستم له لارې ترکیه ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنی شي. امدا شان پراتلونکو دوه نیو کې بل لس افغاني لارې په افغاني پلیټ د هرات د ترغندې لبندره ترکیه ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاص شوه.
د خاغلی قوانچ په خبره د لاجوردو لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستره سیمه ایزه اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3 میلیارد مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوې وه دغه پروژه په 3 کلونو کې پلی شي، خدا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي. د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنی موږ ورنږدې کوي. نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو، 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت و ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړی ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق د دوو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی. ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده. د دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فیلنور باندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یاد پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو ناامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي خو ناامني به یې پلي کول ټکني کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. د دیونی په خبرونه کې تر ډیره ستاسو د بیلابیلو ستونزو په اړه پیغامونه را سره دي چې غواړم اکثر ته نوبت ورسیږي، او د دې ترڅنګ به د پکتیا ولایت شوزو د ټولنیز ژوند په اړه هم پرمختګونه او بدلونونه د دغه ولایت شوزو چارو د مشر له خولې واوري. ډیر منظم ډول لمړی ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د پکتیا ولایت ته ورځو.
السلام علیکم. او رو رو خمور دلتا یخ مروک رو در و در ام خاق بسار ام که در میمانی او در غمای غص و در کلم در غدا غمای شو در مرغم در اغزنی دات پراسی دیگر در یم در کتل سو در یرات رغم بیرات که پراسو یرات رغلو چی در مرسی دیگر در خلق مرسی ویلی دلتا خد در و در خاق بسار ام در او سمور تشک و مرسی را کوی که نرکو که نرکو یرا بسی یم و علال که یم و بمبار کنی خمروز و یم سای در و در خاق بسار ام در
السلام علیکم زه قدرت الله لکنار ولا څه خبره کوم ما دا درې څلور میاشتې زمیا شتي ما څه کار کوي دا کار سره دا کړم چې واستاول نه لري پیسې ول نه لري په جین جوګانو په جو مسوک کې هیڅ څوک چا څه کار نور کینو زه په غان درې جمهور ته زره سو مجرمه کې را سو د کابل نه پارلمان سره سره رسوم چې پر کندهار په ولایت کې پر خوارو مظلوم ولسم رحم وکي او سلام رحمي ورکي ونم راوزی چای راوزی برا راوزی ارشی چی راوزی آقا خپل خپلوانو که ورکی نسکنان دخدا ده چرگان ده ویستاوالا ناسی مظلوم و لسک سفت بانی داری دی موسا دا غوارده و جرانو چا غوارده و لکسیل ده شوراگانو ده خلقو سدا غوارده چی کندار که پیده مظلوم و لسک بانی یو سارن وچی یو شه وچی اسلام علیکم ورحمه
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ مرکز څخه خبره کوم. خبره یو سرباز یم د زاوی ریډیو له مسلینو خواهش کوم چې زموږ پیغامونه خبره کې په خاطر د مشکلاتو وزیر صاحب محترم شته مانو نه راباسي ځکه پلیس ته ټولنې خدمتکاران دي باید د خلکو خدمت وکړو. خدای دې مهرباني وکړي چې په 50,000 روپۍ پلیس ټول قرباني ورکوي یا زخمیان دي یا شهیدان دي په شعبه کې ناست یو لکه تنخواه یو لکه خلا کوي او سربازان په 50,000 روپۍ جنگ یو دي د سربازانو پښتنه وکړي کوم شی چې له وزارت ورته حواله ده هغه د غلو له خولې راوباسي تر سربازو دې ورسوي او په ماشو کې دې زیاتو براولي. السلام په احترام.
زه بالغیس ته ولایت د غورما کې ولسوالۍ یم. دغه انجنیران دي راځي کاکا موږ دې سروي کې موږ دې نو کوي ماشي سره کې دار بابا نه موږ ته نه راکوي یو بوجي غنه بشپړ وو کور راکوي یار بو دې دې زما مننه ته وروره کور وزه پر نه پرې زر دوی مې زر په یاد ته واخې چې نه ما چې تاسو نه شې شو په یو بو دې غنم در کو 2000 روپۍ راکې د خدای په لیاز د غز مزاخ دې تر لور مقام پرې وره شي پر مور دا غیا د مور د کاڅې سره مخ وو کوم ته ما چې سره کوي جنران دې راشي مور دې سروي کې کنه راکې مور ته یار بابا نه راکې وسلام.
السلام علیکم زغلام حسن خان غیرت کوچای د پوسټ لسمه ته صرف تماس کې موجود ازادۍ را دو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وایم. خاص سلامه د افغانستان کې اومده کوچانو مشکل دغه د خصوصا د پوسټ ولایت کې کوچان دغه مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر خوښ طلبات دي چې رسیدي د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده. یار ورځی د دوی د سلو پسو د یار ورځی په نور زره مساری پر راځي نو د دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی د خبر د دوی میاسته د دوی ګرد سرمایه د دوی میاسته خرڅه د مال نه لري نو موږ د ایل له د پول او ول پوري مقامات نه غواړو نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو غمو وخورل شي.
زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه چې په هلمند ولایت کې د ګاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسطوان نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې لذي لعمله پیرونه او مثالی توکي سوځوي نو دلته هم تنفسي مرض زیات شوی دی نو د لوړو مقامات ما غوښتنه ارزو ده چې هلمند ولایت په مرنه وکړي تر څو د ګاز چې قیمت سي او نور نور څه کې همدارنګ خوراکي توکي هم په لوړ قیمت سي او من الله توفيق.
السلام علیکم. زه محمود زرنی شکم من ولایت د واشه دولسه لري کوم ورو دا مخابرات څنګه څنګه سرکار نه کوي تقریبا د یوز دیا کال کې چې دا غروشن شبکه او د ربا شبکه دواړه کته کړي دي په دغه شبکه پالیس موږ سره به ګټي وروره یو مریض خپل پر وخت مې مریض ډاکټر څخه سره سره وروره د دولت څخه مې او د مسلمان څخه غوښتنه انداله چې دا شبکه ته اله کې دا شورا او دغه لیکل دي
بلې زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزکی سید کرام او تر ولایت پورې رسیدلې په خوا او شا کې غلو ډیر شوې دي نو له چارواکو څخه مې هیله ده چې دا غل له ما بین نوي شي او بندیان کړي خو بعض ځای کې حکومت اقدامات کوي خو د واسطه او په واسطه له واجب بیرته غل خوشي شوي دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده